د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د ژوند رنگونه پروګرام نباتی ناروغي ته ځانګړی دی. نباتات هم د انسانانو په شان راز راز ناروغي لري او پالنې او درملنې ته اړتیا لري. د نباتاتو او بوټو ناروغي په څو برخو ویشل شوی لکه فنجي، ویروسي، میکوپلازمایی. ځینې حشری او ځینې توفیلی بوټي هم په نباتاتو کې ناروغي رامنځته کوي. د نباتاتو ناروغي ته پاملرنه د حاصل کیفیت او کمیت سره مرسته کوي. زموږ میلمانه به په دې خبرونه کې تاسو باغداران او کروندګرو ته د نباتاتو د ناروغیو د هغو د مخنیوي د لارو چارو او همدارس درملنې په اړه معلومات درکړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی، همداراز حاجی شاه محمود منګل شنخونه لري له خپلو تجربو براتو وایي چې څه کارونه یې کړي دي او څه ډول نتیجه یې اخیستې ده له شنې خونې. پوهنمل محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ښورنې څانګې عامر او استاد د ټلیفون لاله لري را سره دی ورته هر کله وایم. ډیره مننه استاد رحیمی. د غلو او نباتاتو په ناروغیو به شاید بحث ډیر وژد او لوی وي که اول د غلو دانو په ناروغي نظر څرګند کړي چې په افغانستان کې د غلو دانو عامی ناروغی کومی دی؟ شاید دا هم یو سوال وي چې په غلو دانو کې خو هم وریج راځي، هم غنم راځي، هم جوار راځي، نو کوم یوې؟ اول بل غنم شروع کو، په د غنمو مشهوري ناروغی کومی دی؟
زه څنګه چې دا غنم د ډیر پخوانی او ټیک نباتات له جملې څخه دی او د مش په وطن کې خو ډیر رایج دی او ډیره برخه غذایی مواد و اولی مواد و تشکیل می نو غنم در زیاد ناروغی خصوصا در مشهور و کلاسیک ناروغی لری چه چون خلق ورسر اشنا دی در غنم سرخی ده یا راس بی چه داغ سرخی پا افغانستان که دره نو سرخی تروس ثابت سوی ده چه در پان سرخی ده، در تنه سرخی ده او چپ راستی ها لیکی لیکی سرخی ده چه غم پا پانه که تشکیلی جی یعنی خپل د جنس لپاره یو شانت دی ولې د سپیشودونه یا د انواو راټی لمشه فرق دی. بل ناروغي چې په غنم کې ډیره مشهوره ده هغه د سیاقاق یا د تورکی نغور ناروغي ده چې بیا دا هم دوه ډوله ناروغي ده. یو ناروغي بربند یا لوس سیاقاق دی، لوس ماته او بل بیا چې دی هغه پټ سیاقاق دی چې دا هم ډیر زیات هر کال ډیر زیات پیشوی او دزگر ورسته سرطه کرده. و همزارنگ یو اندازو نور ناروغی هم پا غنمو که بکتریهی ناروغی است خصوصا نماتودی ناروغی دی بکتریهی ناروغی سریال دای ملوی اغا هم واقعات دیر در پا راپورون ورکرسته دیدی. او پا جوارو که هم در سرخی ناروغی هم است خود دیر زیاد پایمانه در سیاقاق ناروغی دی یاده تورک ناروغی دی ورتوایی دور فورر فشان دستگر پیجنی غط بغمی یا گالون جوردی به جوارو که او در جوار حاصل ترغی بلانده رو ری و همدارنگ پا وروجو که هم وروجو گلاس ناروغی دیم زیاد پنگسی ناروغی دیم در همستا او نور وقت دیر زیاد پا لگنی نباتات که هم خلزانت ناروغی دیم در لگنی ناروغی دیم در نور نور دیر فوکس پر در غنمو دیم نو در غنم اونده ناروغی دیم زیادتر چه مشهور دید اگه دو ناروغی دید چه سیاقاق دید و سرخی دید و قده حکلا که جاده را کوی نوزه با دیده ناروغی پا حکلا سرخی پا حکلا دید
بله بله مهربانی وکی
ده سرخی ناروغی چه دیم ده اصلا یه فنگسی ناروغی ده دیر کلاسیک دیر پخوانی ناروغی ده یعنی هغه وقت با دی پیدایش چه بشر پیدستی دید ده ناروغی تقریبا ورسر اشنا دید په تاریخی که تاریخی افتانه هم لریم. دا ناروغی اصلا پا خود از فکر که بلا عوام خلق تروس بوری اتا چه دوی وایی چه د دمیز یا بخار سجو یا اسمان وریاد یا د ډیر اوغو ورکول ستی شي جی د رافته وجه یعنی دی عاملین هغه شی کنه حالا چې هغه سنه ده اصلی دا خپل یو پتو جان دی فنګس دی یعنی قارچ دی چې هغه باعث دی کیږي چې لیرې ناروغي په غنمو کې منځته راځي او هغه اوبلیګیت یعنی اجباري سره د ټولو له جملې څخه دی چې خاص د غنمو څخه تغذیه کوي یعنی د نورو نباتاتو څخه تغذیه نشي کولی او پر هغه برید نشي کولی نو د دوی د ژوند دوران هم فرق کوي دوی لایف سایکل دوه ډوله لایف سایکل لري یو اکروسایکلیک دی یعنی اوږد دوران او بل لنډ دوران اوږد دوران د دوی تقریبا 15 سپورې مرحلې لري چې دا مثلا دا په خاوره کې دي چې ټول سپورونه دي او هغه یعنی د هغه غنمو بقایاو چې د تیر کال څخه پاتې شوي موجود وي په خاوره کې یا هلته دوی کله چې شرایط ورته مناسب شي د یخ ژمي تېرول څخه وروسته په څلور خواته دغه ټول سپورونه واده کوي بس د سپورونه جوړوي چې دا د غنمو بوټي مخکې له دې چې غنم بوټي ته ورسي د درشت بوټي باندې چې طبي نباتات په خو ارده بوت په شان پیژندل کړه نن ورځ هغه د طبي نباتات له جملې څخه دي نو پر هغه باندې یو دوره د ژوند تیروي او هلته خپله ابتدایي مرحله چې بس د سپورونه دي تشکیل دي او بس د سپورونه کې د تکنو سپورونه تشکیلېږي چې د هغه نشو سپورونه په دوی کې تشکیل شي د غنم پخته کوي نو اصلي کوربه غنم دی دا مرحله چې شو سپورونه جوړ شو خله د پانې البته د پانې د بدرشت د پټې د پانې تر شا دا جوړیږي دا هغه څخه دی د هوا د جریان په واسطه د بادونو په واسطه او یا د نور عوامل فکتورونو په واسطه د انتقالي غنم غنم مخته کوي د غنم د سوماتاو له لارې یا په میخانیکي ډول سره د زخمونو له لارې همدارنګه د خپل جدي نفوذ یعنی د فلکچویشن د عملې په واسطه چې فلکچویشن حیفا ده دوی داخلي ژیم هلته خپل ژوند سایکل شروع کوي چې دا د عادته یورید سپورونه جوړي یعنی چې نارنجي رنګه زخمونه یا داغونه چې د زنک په شان د زنګ وهلو شان الین ښکاره کوي پر پاڼې باندې د پاڼې سطح ته ګرمي تیریږي او دلته د ګن شمیر یوه کتله ده سره کوچني کوچني رنګ سپورونه جوړیږي
بله
دا سپورونه یورید سپورونه نومیږي دا یوری د سپورونه تکراری مرحله لري تر هغه وخت چې د غنم فصل جریان لري یعنی د ابتدایي مراحل څخه نیولې چې یا تر وخت پورې چې غنم پخیږي او خپل د هاروست مرحله ته رسیږي دوی څو ځلې تکراریږي یعنی تکراری مرحله ده فصل هغه کله چې غنم د استراحت دورې ته ځي یا له منځه ځي یا وچیږي نو دوی هم د غنمو په بقایاو کې په دغه د یوری د سپورونه په چلو سپورونه بدلیږي د خپل ژوند د تکیه دی چې دا یو علمي بحث
بله
مګر په ګرمو مناطقو کې د ناروغي چرن د پانې سرخي خصوصا په قندهار کې معتدله سیمه کې دوی بیا دغه سایکل نه طی کوي دوی بیا پر نورو اردو وښو چې د غنمي کورنۍ څخه دي د ریجسپور په شکل پاتېږي راتلونکي کال ته بیا بېرته چې غنم شنه خپله د غنم ابتدایي مرحلې څخه
بله
نو دوی ډیر زیات د محیطي شرایطو تابع دي محیطي شرایط دوی لپاره خاص درجه د تودوخې دي او رطوبت او لندبل دي
بله صحیح
خصوصا هغه وختونه چې اسمان وریاد دي او هوا د تربخت دي او اوبه یعنی تبخیر یعنی رطوبت ډیر دي بسګر د ورځې لخوا غنم ته اوبه ورکړي د دې ناروغي انکشاف پرمختګ ډیر زیاتیږي
بله صحیح
او ډیر زیات شي
ډیر مننه استاد کوروادان زموش یو بل میلما حاجی شاه محمود منګل هم وسته ټلیفون لاري را سره دی خو مخ تر دې چې منګل صاحب ته ورشو یو اوریدون کيلرو چې مصرف ونشي اول به تاسو ته نوبت ترکو مهرباني کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست و علیکم السلام
سروان صاحب تاسو محترم اوریدون کو ته سلام وړاندې کوم عبد البصير یم د کابل نه امریکا نیول دا
مهرباني
سوال لمل مته هلر مه عادت ده کی زمون په کوټ یو څو دانی وای نې دي کنه
واه
دا وس موسم کې
bale
یا ورکم دته نو کله چې بیا غږی بیا ورته پخې وایي نو دغه ته پر موږ کومه دوا یې غو استعمال کوو د دې علت شته اضافه کرا کی ما تلیفون قطع کوي ما د رادیو نه اورم.
صحیح ده، نو ستاسو تلیفون به نه قطع کوو. اول به استاد رحیمی تاسو ته ځواب وایي. استاد تاسو د دې خبرې واورید
د عبدالبصیر خان چې پښتنه وکړه په دغه نه څوک چې د
وای ونی دي څو ونی دي او پخی کوي. عبدالبصیر خان صاحب همداسې ده، دم که وواس چې د څه شي ونی دي، میوه‌داره دي که میوه‌داره یې کومه میوه ده؟
یو دیناک ته او بل دیانارو ده، څو دانې
شه
ونی دي، یو رقم داسې واړه واړه ونده
واړه نه څه کوي، پخی کوي، حشرې دي، څه شی دي؟
داسې شنه شنه غونته شیان دي، داسې وړه وړه لکه منګسۍ نه، لکه وړه وړه غونته شیان دي. دا وایم پوه کړه خو بس
تاسو استاد پوه شو. بس مننه کور دی ودان استاد پوهن مل رحیمی ځواب درکې.
دا ورور عبدالبصیر جان چې پښتنه وکړه ده، دې موږ ورته دې ته اخیت وایو. په فارسي کې ورته شپشکای نباتي وایي، په پښتو کې ورته نباتي سپږی یا شوته وایي. نو ځینې زموږ پښتانه د کرخې په نامه هم یادوي. دا اصلاً حشرات دي، دا د موسم او د فصل سره اصلاً په دوه موسم کې دوی اکثره ډېر فعالیت کوي، یو د پسرلی په موسم کې او بل د مني په موسم کې. دوی د یعنی معتدله هوا سره ډېر زیات ضرورت لري، ځکه چې هوا شدت ګرمي ډېره سي، د دوی خپل په طبیعي شکل سره د دوی فعالیت کمیږي. نو دوی د مرض له جملې څخه نه دي، د حشرات له جملې څخه دي، اسید دي او دوی د پانو د شیرو څخه یعنی د پانې کې او تنو خصوصا نازک ساقه لرونکي تنو باندې د شیرې څخه، د نبات د شیرې څخه تغذیه کوي. د دوی د مخنیوي دپاره چې دی څو مرحلې دي. یوه مرحله دا ده چې د ژمي مرحله ده، هغه نباتات چې څو کلن نباتات دي لکه سیب و ناکو یعنی درخت دي، دوی دپاره په ژمي دوره کې د استراحت په دوره کې پس له شاخته‌بوري و پس له مثال ادراتي فعالیتونو د ادراتي تیلونو سره انسکتیسایدونه، هغه مناسب لوکل یا موضعي انسکتیساید یا شره وژونکي هغه ورسره یوځای کیږي او هم سپری کیږي، هم د رنګمالۍ د برس په واسطه د تنې او شاخونه هم باندې استعمالېدای شي. او یا ځینې بزګر چې دي لاین سلفر استعمالوي، دا لاین سلفر هم د فنګسي امراضو لپاره ډېر ښه دي، او همدارنګه د دغه حشراتو خصوصا د اسید د تخمونو د مخنیوي لپاره په پسرلی کې مؤثر دي. کله چې بارانونه شروع شي او پسرلی شروع شي، دا محیط ورته ناخوالې یعنی زهري وي، نو هغه نوې ابتدایي مرحله د دوی نسل تولیدېږي، دوی تر اغېزې لاندې راځي او مخنیوی کېږي، چې دا محدودوي شکل سره باید یعنی وقایوي شکل موږ استعمال کړو. دوهمه مرحله د دوی د تداوي لپاره یا علاج لپاره مشکله دي، چې ځکه دا د موسمي آفت له جملې څخه دي چې د موسم سره برابر دي، خپل د نبات فعالیت سره، د پاڼې خصوصا چې نوې پاڼې شنه کېږي یعنی عوام اصطلاح ده وایي مژک وژې په اندازه سي، نو د دوی فعالیت هم شروع کېږي، او خصوصا د پونګو په وخت کې چې شګوفه یا پونګې وي غوټیو په وخت کې دوی ډېر زیات فعالیت کوي، ځکه وافره شیره هلته موجود وي، دوی تغذیه کوي. نو د دې د استعمال دپاره څو طریقې دي. یوه که چیرې داسې یوه په کور کې یا په داسې لږ یو درخت دې درخت دي یعنی تر کنټرول لاندې، موږ کولی شو هغوی ته توصیه وکړو چې د خالي اوبو سپری هم فایده کوي، یا د تنباکو به د ترخه تنباکو چې وایشول شي د هغه اوبه پس لاندې چې فلټر شي صفا شي، د یو لږ څه صابوني پودر سره استعمال شي او سپری شي، دا هم دوی کنټرولوي او دوی ته ناخوالې جوړوي او دوی ښویږي هم په دې. او همدارنګه په محفظوي شکل سره موږ کولای شو چې سیستمیک حشره وژونکي استعمال کړو، چې هغه ډېر مقدار د نبات ته ایچ سره او دغه محیطي شرایط یعنې چې څومره تودوخه او رطوبت په دې کې رول لري، موږ کولای شو چې د یو فیصد څخه په لیټر کې استفاده وکړو. بیا که هوا ګرمېږي د تبخیر سطح ډېریږي تر 2 سیسي، یو نیم لا 2 سیسي پورې په لیټر کې موږ کولای شو استفاده وکړو. نو دا حشره وژونکي په بازار کې ډېر زیات شته، مختلف انواع دي چې سیستمیک حشره وژونکي دوی کولای شي چې استعمال کړي.
بله ډیر زیات مننه استاد. بیا هم درګرزو دي نور میوه دي ناروغي پاړه به هم لتا سو ور خو وس په ور شو. حاجی صاحب شاه محمود منګل ته چې په پکتیا کې شنه خونه لري. حاجی صاحب منګل تاسو چې شنه خونه لري حتما به ستاسو بوټي بیلابیل ناروغي هم لري. څو ور سره کوي چې بوټي مو په ناروغي اخته نشي؟
روزان سلامونه هم تاسو او زاده رادیو کارکونکو او ردونکو ته او درانو ملمنو ته اله دا چرو او جوړ بوای
سلامت
دي محترم عدل ته په خوست کې موږ پکیانا په خوست ولایت کې یو او دلته شنه خونه کې کومې دي خانه تجاور کوي او نتیجه ور کړی دا او مرزونه کوم دی امدا مخ ورور چې قبل نه زنګ وهلای وو یو امدا شاید دا وړه خو پسی وانت موږ دلته وتا وایو دا دی او بل موږ د پښی پونم یو شاید دا او تقریبا یو انچا وخت وانت حشرات امدا په بدرنګو بنجان باندې لګیږي او پخی وچیږي یای سورای کوي دا مشکل دی دلته نور شنه خونه خو دغه ډاکټر صاحبان انجینران موږ نه خپویږي چې حفاظت وشي او صفاو ساتل شي نتیجه یې خاوي. مننه ورو
سلامات اوسه تاسو را سره اوسه اوس په ورشو په هنمل رحیمی ته په هنمل رحیمی صاحب د سبزیجاتو په ناروغي به هم خبري وکړو. منګل صاحب یی ادونه وکړه چې د پښې په نامه حشره ده او چې بادرنګ او هم در سره بانجن خرابوي. په دې اړه اوریدونکو ته وایم چې خلک چې کله له دا ډول ناروغي سره د خپل بوټو مخامخ کیږي څه باید وکړي؟
مننه په دې بخښنه سره موږ باید اول دغه یو تفکیک وکړو د ناروغي او د آفت ترمن. آفات خپل ناروغي هم د عام ډول سره د آفات یو له جملې څخه دی. ولی زموږ په مسله کې دغه استلام د بسیر دی کله چې موږ د حشراتو نو ماخلو نو د آفات کلمه حشرات په استعمالو او ناروغي چې نو ماخلو هغه بیا هغه مایکرو ارګانیزمونه دي لکه فنګسونه بکتریا ویروسونه نماتودونه دي ته وایي چې دوی دي ناروغي دي.
بله
دا دو فرق دی. دا توپیر کې دا غوی هغه کیمیکل مواد فرق کوي کنټرول او د ځان شکل فرق کوي چې نباتات ځان رسوي.
درست.
نو عموما دغه ورور حاجی صاحب شاه محمود منګل چې یاد کړ دا عموما د حشرات څخه دی.
بله
حشرات دي چې پالې خوري خپل میوه خوري او سره کوي یا تغذیه کوي مستقیما دغه د انفاج څخه. نو دا د مختلفو نباتات کې البته د حشرات مختلف ډولونه لري چې دا د خپل ځان ته غوره نباتات پښوی او دغه څخه تغذیه کوي. یعنی هر نبات ځان ته غوره آفات لري. نو آفات کلمه موږ د حشرات او دغه فعالیتونو ته او دغه قربو ته وایي چې لکه کنی دي مثال هغه هم کولی شي د آفاتونو له جملې څخه وي. نو دا ورور د لپاره دا توصیه لرم چې د آفات په کنټرول کې که د امراضو په کنټرول کې موږ هغه میتودونه چې په کار اخلو هغه عبارت دي په اول قدم کې د یو مرض څخه د خلاصون په خاطر یا د آفت اغېز څخه د خلاصون په خاطر په اول قدم کې موږ داسې ورایتي داسې نباتات وکړو چې هغه مقاوم دي شورتي دي د اصل له پلوه باید نه یو ښه سرټیفیکټ لري کې کله حال استعمالو که تخمونه استعمالو تصدیق شروع کی باید هغه په نظر کې ونیسو. دوهمه خبره چې په درات کې ډیر مهم دي چې دغه نبات په مناسب اقلیم کې وکرل شي چې ښه حاصل او ښه وده ترلاسه کړو. نو که غیر مناسب اقلیم یې هغه خاوره او هغه محیط او هغه د بخار او دای صحیح منظم نه وي نو هغه ښه حاصل هم وروسته توقع نه شي درلودلی. نو د زراعتي عملیات ډیر زیات مهم دي. کرنیز عملیات هدف دا دی چې د خاورې ښه تغذیه ښه نرمول استول او د خاورې تعقیمول د اوبو ورکول ترتیب د انبار یا د کودونو ترتیب هغه فکتورونه چې د نبات تغذیه او د ښه ودې باندې اغېزه کوي هغه ته به ډېر پاملرنه وکړو. په دې صورت موږ کولی شو چې بیا د آفات څخه هغه انګلیان څخه یعنی ډېر زیات کنټرول کوي کموالی پکښې راوړو. که چیرې زموږ غیر مناسب کرنیز عملیات هم وي نو هغه د دې باعث کېږي چې آفتونه ډېر زیات زیان پېښ کړي. نو ښه لاره دا ده چې بل خبره حزب الصحوي مقررات مراتول دي يعني مز بالنسبه للكيميكال الكيميائي دواء واستعمال طرفدار نيم اول قدم كي ش درات يعني دي كرنيز مديريات طرفدار تشاغ مناسب عمليات شدي زراعتي مديريات باي طرفدار دوهم قدم كي حزب الصحه مراتي حزب الصحه هدف چشدي هدف داده چې کرمسان د دوی هغه ګلخانه یا نرسریانه چې لري د فصل په پای کې دی باید هغه خاوره باید تعقیم کړي د ګرمو اوبو په واسطه یا د هغه کیمیکل موادو په واسطه چې د خاوره هغه میکروبونه یا آفات چې هلته بقایای موجود دي هغه باید له منځه ولاړ شي مخکې له دې چې بل کښت وکړي. او همدارنګه دوی کولی شي چې هغه هرزه واشه یا هغه د نباتاتو بقایا چې هلته پاتې دي د نرسري څخه یا د ګرینوسون څخه وباسي او د باندې بل ځای ساحه کې یا لمندو څخه یوسي یا وسوځي. نو عموما آفات چې دي د آفاتو د کنټرول لپاره ډېر مناسب ده چې هغه د ژوند هغه اساسه مرحله چې د آفاتونو د موجه د پیپا یا شفیرې په نوم یادیږي لکه کپسول غونډې داسې ساختمان جوړي د استراحت دوره یعنی د ژمي د استراحت په دوره کې د خاصانه کنټرولیږي نسبت دې چې په خپلې کې دی فعال دي. نو هغه مرحله کې موږ کولای شو چې هم د کیمیکل په واسطه هم په میخانیکي شکل سره هم په فزیکی شکل سره چې د ځمکې کول دي یخو د کول دي یا د حرارت پر کول دي دې لمنځه یوسو یا د کیمیاوي موادو په واسطه ځکه دوی هغه راکټ وي یعنی ثابت وي دوی متحرک نه وي. بل نو بیا د دوغ افاتو د کنټرول لپاره ځکه په سبزیجاتو کې یو ستونزه شته محترم چې هغه سبزیجات او حاصلات چې دي هفتواره دي یعنی هاروست دي د اسنې چې هغه فصل لکه د میوجاته چې توکلان دي د فصل په پای کې ژوند مش کولای چې کیمیاوي مواد په مثال استعمالوي محافظوي هغه کولی مدت لري چې زه اشتراک یعنی دوه درې میاشتې د فصل جریان لري ولی په سبزیجات کې دا څه نه ده دا یو اشتباه ده د کیمیکل یعنی مواد څخه کیمیاوي مواد د استعمال څخه جد بند باید پرېږدو.
بله
خپل ټول فصل مو چې پرګراتي شزراتي عملیات واچو پر حزب الصحوي مقررات واچو او په میخانیکی او فزیکی کنټرول واچو
ډېر ساتنه
ده زمين کې بیا په تحسیبي هغه انتخابي څه ده معنی چې سلیکټیوي خاص دغه آفت لپاره چې نور نبات او نور مفیدانه حشرات به زیان نه رسي. نو په سبزیجاتو کې زه خپل شخصا د کیمیاوي موادو استعمال
ډیر مننه استاد. بیا هم درزو یو دوه ورځې کې هم لرو او ګورو چې دوی څه پښتنې لري ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو.
السلام علیکم احسان الله داوریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوي داوری صاحب.
ډاکټر صاحب هم سلامونه او تاسو هم سلام وایم. پس سلام ډاکټر صاحب سره مې پښتنه ده چې دلته انځر په دې منطقه کې کم انځر کیږي هغه انځر داسې دي چې په دې تنه باندې مسوري او د دې تنه په بغل کې داسې میده میده سوري بیا دا انځر وچ سي او په دې د باره کې موږ دوی ته دغه انځر ته دوايي مریله کړې ده هغه مواد دام دي سپرمترین دوا مورته استعمال کړې ده ډاکټر سیبانی او دلتا مترین ده کلورو ده داسې همدار از مو هغه ته کودیاهنه مو استعمال کړې دي چې دی پینک سوجن کې یا ریشې د خرابوالي د پارم کار کوي دا مورته استعمال کړې دي خو بیا هم انځر دي دا غارونه نه ورکوي او دغه تنکه چنجي نو دا باید د یو بل حل راسته او کچیر د دې دوايي کاری په دوايي باندې دا موږ دغه تنې ورسمیکو یا د چنجي ورورکو او د دا فاړه باندې ډاکټر صاحب هم مشوره
دا او تسلیش صبر وکي چې ک زموش ملما په هنمل رحیمی کومه پښتنه لته څخه لري د لا وضاحت لپاره نو کینه بیا به تاسو خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني
بله د فاندا داوري صاحب د داوري صاحب پښتنه او مشکل ستوند د پوره پوس ولما
نه ک تاسو مل پښتنه لري استاد ک تاسو پښتنه لري سید کینه مو کو چې داوري اول خبري بشپړي کې بیا به تاسو ورسته ځواب
وو.
بله صحیح مننه داوري صاحب نورې څه خبري لري.
او بل ډاکټر صاحب سره مې غوښتنه دادا چې انځر په سره کم منطقه کې د پداسې دشتې منطقه کوي چې هغه یا یو رقم د سور باد لري او کاغه په داس شنګیا منطقه کې کې چې هغه رودبار منطقه یې یخ ولري خونیکانه ولري هغه وخت هغه ځای کې دی شکیږي په کم پس منطقه کې دی شه حاصلات ورکی یعنی دوی په ګرمه منطقه کې شه حاصلات ورکوي او که په یخ نی منطقه کې چې دا منځکای یخی او دا پښتنه مې هم د زندې
شه ډیره مننه تاسو ته استاد رحیمی جواب درک خو یو بل اوریدونکو هم لرو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوي
سلام سلامونه قبول ک سلامونه تاسو تاسو دواړو ملمنو ته تشکر در څخه کوم تاسو پروګرامو ته
سلامات
زه متخصص نه یم ملایم خو غوښتل مې د مرزو په حساب د ناروغي په حساب ځم پوکم نو زکه خدای تعالی و ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ار کار باید والی کار ته وسپارئ څوک چې د یو شی متخصص نه هغه بیا نه پوهیږي خدای تعالی ډیر حق خبره کړې په قران کې نو زبخ د خپل د جوزجان د ولایت د ناروغي
مشکلات مخدر دي چې
خوشحالي ده دایمه کښتونه خو بیخ نه کیږي یو خو بارانون نه پر کیږي د دې خاطر بل دغه دایمه کښتو کې ام ناروغي دي لکه کشپ غوندې یو شی دي مور غوندې یو شی دي او یو بل داسې خزنده ده چې دغه کښتونه د دې کښتو ریچی ریشي او چی او د دې کښتو پرې شوکی یو رقم بوی راځي یو رقم بوی محسوسیږي او خزنده نه لیدل کیږي یو هغه مور او کښپ چې هغه خور سره ویني یو رقم خزندې دي نو خزندې بوله کې مرز بوله دغه د کښتو ریشي او چی بیا د کښتو پر شوکی یو رقم بوی محسوسیږي دا یو درون بوی محسوسیږي اما خزنده شي نه لیدل کیږي او پښتنه مې ستاسو د ملمنو څخه دا د جوزجان کې خودلته موږ د لوبیا د ماشي جواری دي نه خو دي وربش دي غنم دي دغه شی کرکیږي دغه ناروغي چې و دغه نباتاتو ترازی دغه دانجاتو یا غلجاتو ناروغي د ټولو ناروغي یو رقم دی او کدا ناروغي هم بیل د بیل پر سر لري او بل موږ دایم ځکه لرو سروان صاحب داس موږ خپل په سرای کې شل متر یې خواته چې د بل سرای دی یا 50 متر یې خواته کښت کوي اما 50 متر دی خواته چې دامزه کوي غنې کښ نه کوي
درست ډیره مننه قاری صاحب ما غوښتل چې درته وایم چې کښ کې ټوله قاریان هم ستاسو غونډې وای چې په دې باندې باور درلودي چې هر څوک پوښو مسلک خیر وروښو استاد رحیمی ته استاد تاسو دې دوه اوریدونکو خبرې واوریدې نو ځواب ورکوي
بله مهرباني د داوري صاحب په حق له دلمن ولایت څخه پښتنه کړو د انځرو د بور لري اترې کول چې چنجي په حق له رښتیا هم دا راپورونه ماته څو واره راغلي دي داستون دسته مخکې نه و دا غافات چې داس معلومیږي چې دغه زموږ په هیواد کې د قرنټین یعنی سرحدي قرنټین وجود نه لري د ولایت ترمن قرنټین قوانين وجود نه لري او شعبات وجود نه لري په خوای درلودل چې دا دا یعنی نوې آفت راتلونکي آفت چې راغلي دي او یا هم مخکې د دوی بل اوله کوربه درلودل نو دا د وحن کوربته مثلا اندرو ته انتقال شوی دي دا غا آفت چې دي دا آفت دي اشاره ده کامل اشاره دي چې دي یعنی خزده کړه کانګوزک دي په انګلیسي کې بيټل ورته وای په فارسی کې کانګوزک ورته وای او په پښتو کې خزده کړه ورته وای یا بیا د مش په اصطلاح په نور پښتانه ګونګټه بولی او د دې هغه چنجي یا لاروا چې دي دا بیا چنجي دي چې دا درخت مثلا ساقه کوچنی سری جوړوي او هغه څخه تغذیه کوي سری سری کې او لوړه برخه د درخت به وچیږي ولې دغه نباتات کده سی بي کده ناک بي کده انار بي کده اندرو دي دا فتر بریت لاندې راځي اولې لاته دا دي چې د اوبو د نشته د ډیر ګرمۍ د شدت له مخې شدت ډیر سي نبات وچمېږي نه سي خصوصا جنوبي برخه کچره دا داوري سبو ګوري دغه بنزرونی د مرخاته او خواته جنوبي برخه د کوچنی کلی سوري یا غټه سوري تشکیل شوی نو یو علت دا دی چې نبات پوره کافي اوبه نه رسیږي نبات وچمېږي نه سي او یا د نورو کې د کیا عمل یا د افات مثلا د نباتي شکوږي یا شوتله کبلن ډېر تغذیه کړی وي ورڅخه او نبات کمزوري سی وي، یعنی په هر صورت چې نبات کمزوري سی نو دی بیا دغه آفت تر برید لاندې راځي. نو د دې آفت مخنیوي په مخه څو کړنې ترسره کیږي. یو هغه بورر چنجان چې سوری غټ وي دوی کولی شي چې د یو چنګک په واسطه، یعنی یو سیم فولادي سیم شخص چې دي سره چنګک کې د سوری کې نه نباسي او دغه لاروایو د چنجان راوباسي په میخانیکي شکل. شاید تاسو ووایئ چې نو دا خو یوه درخته ده، نه، بیخي ډېر دي. او سوری بیا په خټو یا په موم باندې یا مثال بیا کیمیکل په شکل سره په دغه سوری کې د سیانایډ چاپېتونه دي چې بازار کې د فروشانو سره پیدا کیږي. دا شول کیږي سره بندیږي، هغه غاز تولیدي یا نفتالین هم کولای شي دوی له منځه یوسي. ځینې بزګران بیا هغه بیا نبات څه مضر دي، دوی کولای شي چې پټرول په پمبه کې ووي، دغه سوری کې مثال چې کیږي سره په خټو باندې دا غاز کولای شي چې نه چنجان چې دی هلته دننه له منځه یوسي. خو اصلي علاج چې شته موږ باید څه وکړو، لکه دا ورور چې ما ډیر د کیمیکل دوا استعمال کړی دي مختلف نمونه واخل او خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. دغه آفات هغه د استراحت په دوره کې چې خپل د تنه کې پاتېږي، هغه ونه هغه درخت چې په دغه آفات اخته دي، هغه برخه نه چې لوړې برخه دا باید په باغ کې پاتې نه شي، دا باید قطع شي او هم د لاسه دي وسو د ورته چې دا آفات بیرته شیو ونه کې او بیرته باغونو ته انتشار ونه کې. نو دغه ښه طریقه ده. دوهمه طریقه دا ده چې د دې آفات هغه کامل حشرات لپاره تلک څخه استفاده وکړي، چې تلک په واسطه دی ونه ورسي مخکې له دې چې، البته دنیا کې نورې طریقې هم شته چې هغه د تولید مثل مبارزه ده، یعنی دی هغه عقیم حشرات تولیدوي بیا د هغه په واسطه دی مخنیوي کوي. موږ هغه شرایط نه لرو، نو دغه په میخانیکي شکل سره هغه تلک هم کېدای شي چې د دوی مخنیوي وکړي او دوی راټول کړي او حشرات له منځه یوسي. او هغه اخته نباتات چې اخته دي، هغه اخته برخي، هغه ساقي، هغه برخي، هغه څنګه باید قطع شي او وسوځول شي. او د دې لپاره چې دغه آفت شاید د مرحله اوس ما خپله رشته چې ترنه مینه ده کړې چې رشته دا په خاوره کې یو مرحله تیروي کیا، یا د خاوره څخه د تنې ته پورته کیږي، کچېره داسې دغه د ژمي یخو ډول د خاورې، یعنی یو کابل راول او یا اوبور کول په چې اختو دسي، او یا هم د کیمیکل په واسطه د فارمالدهای په واسطه د نور کیمیاوي مواد په واسطه وی کولای شي چې دا تعقیم کی او هغه شرایط چې په قرار دلته موجود وي هغه له منځه یوسي. د دوی د مخنیوي لپاره د خپل دغه حفظ التهابي مقرره او میخانیکي طریقه چې د سیل په واسطه یا د دوا په واسطه یا د لاس په واسطه ټولول دي، دا سپارښتنه کوم. ځکه چې نیکل دلته موثریت نه لري، موثریت یې کم دی، ځکه د نن په طاقه کې دی. او ځکه موږ پښتنه د دوی چې هاي د هلمند اقلیم د انزور د وادي لپاره مناسب دی. انزور چې د عموما قسم د ما مسلک نه دی، د پاتولوژي یا د اندازو د استاد یم، خو دوی هغه معتدله سیمه خوشاول کې نباتات دي، لکه د کندهار د ولایت د شاولیکوټ هلته ډېر انځر کرل کېږي، هغه اقلیم ډېر ورته مناسب دی. یعنی چې یو څه هوا نسبت د هلمند هوا ته څه یخ وي، نو معتدله سیمه وي، هغه کولی شي انځر پکې ښه وده وکړي. نو د انځر د ودې لپاره شاید ځکه چې دغه آفت عملم پر کې، ځکه نبات خپل هغه اصلي څه شی وده نه شي راستولی، نو دا ستونزه ځکه پېښېږي. نو د هلمند ولایت به شاید ورته مناسب نه وي.
ډېره مننه استاد. بله بله، ما هم غوښتل چې د قاری صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي، مهرباني.
او قاری صاحب پوښتنه چې د جورجان ولایت څخه کړې دي، او رښتیا هم د دې هغه ستونزې چې رښتیا د مغدی ورته متوجه شوی دي، ښه متوجه شوی دی. له یو لکه وویل چې د غنمو کفشک دي، بل وویل چې په ریشه کې ستونزې دي مګر کوم علائم نه ویني، او بل وویل مور دي. هغه کفشک هم حشره ده، دا ډېر اخوانی چې شه د آفات له جملې څخه دي، خصوصا د غنمو د وجه د تشکیل په وخت کې دی راځي، عمله کوي او تغذیه کوي دا کفشک. او د دې تغذیه په اثر هغه سلواوي چې دوی ته غنمو کې دانو کې چې شه د غنمو کیفیت خرابوي او خوند خرابوي، نو بیا د شکل اهم حاصل ته ځان رسوي. نو د دغه کفشک د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې شته، ځکه چې دوی خو یو دا دی چې دوی ته یعنی باکس دی خسکانو له جملې څخه دی. نو مشکل دی ته کیمیاوي استعمال د ورځې د خوا دوی په د ځمکې په درزونو چاکونو کې پټیږي او د شپې د خوا تر سهاره پورې دوی فعالیت کوي. نو ښه طریقه دا ده چې دوی وکولای شي چې تور جوړ کړي، د تور یعنی د نت جالونو په شکل دی چې خدای خلاص وي، یا داسې یو څادر یا دسمال چې رسې ونیسي د مازدیګر د خوا یا ماښام د خوا یا ډېر سهار وختي چې لمر نه وي راپورسي، په دغه غنمو په دغه غنمو کې داسې راتېرې کړي، نو دوی الوځي ټوله غورځي میخانیکي شکل سره به دا ټوله وي. بل نو د دوی چې دي د ژمي د دورې استراحت دوره مهمه ده. دوی اکثرا په دیوالونو په چاکونو کې، د ځمکې په چاکونو درزونو کې، او د دوی اصلي ځای چې دی د شتو کې بیا یو اربه بوټي دی، د هغه په بیخ کې دوی خپل ژوند کوي، تیروي، بیا پسلی ته راځي. ژمي استراحت دوره په هر ځای کې تیروي. نو د هغه بوټي تشخیص او هغه بوټي راستل او د هغه د ریښې په شاوخوا کې د دوی موجودیت دی. یا مثال هلته کیمیکل د کیمیاوي دوا استعمال په واسطه موږ کولی شو هغوی له منځه یوسو. دا یو ستونزه ده. نو ښه طریقه د دوی د مصنوعي دپاره، ځکه غنم چې دی دوه یو خو یو فصله نه باد دی، بل فی واید قیمت یعنی د یو بوټي باندې چې هغه مصرف کړه، موږ وایو د ډېره ساحه ده چې کیمیکل استعمال کړو، کیمیاوي دوا هغه د غنمو د حاصل څخه مصرف ډېریږي، نو اقتصادي نه پرېوتي. نو د دې لپاره دغه طریقې چې مخکې د دوی هغه د پناهګاوې چې دي هغه باید له منځه یوسي، چې البته په دې برخه کې د بزګرو سره دولت باید همکاري وکړي. د حفاظت نباتات وزارت زراعت شعبه باید هم تشخیص کړي او مسلکي خلکو په واسطه دغه ساحه وکتل شي او هغه بوټي وپېژندل شي، او هغه بوټي چې دوی د هغوی د ریښو سره چې یا د ژمي په دوره کې چې دوی هغه مناطق چې دوی تشخیصي چې استراحت وره تېري، دا باید له منځه یوړل شي. او بل د پسرلي په جریان کې د دغه نیټونو جال په واسطه دوی کولای شي دوی چشکې ونیسي او له منځه یوسي. او د مور په شکل
بله
رښتیا هم کله کله مور هم ستونزه جوړیږي، د هغه د مخنیوي په خاطر چې د موري لشکري کچېر نو غلط سوی نه یم، څه ډول مور دی؟ یعنی مور یعنی هغه چینجي که لشکري مور وي، دوی نو عموماً په یو عام ډول سره د آفت راځي او غنم ټول فصل له منځه وړي.
درست.
آیا قاري صاحب خدا پوښتنه ده چې دا په هغه شکل ده که کوم یواد پانی خوري یا دانې خوري؟ نو په دې حکله ده فرق دی، هغه شکل وینو د ځکه شاوخوا ته صندوقونه چینل کېږي او د موبلاینو اچول کېږي، بیا کله چې دا مور راځي هلته لویږي به د لرګو د کندې په واسطه هغه له منځه ځي. او یا د هغوی اصلي چې دوی د ارده واښه د پسرلی په شروع کې مخکې د غنمو د کښت څخه هم دوی په جنوي ډول سره هلته تولیدېږي، باید سپرې دوا پاشي وسي، یعنې دا کیمیکل استعمال شي او له منځه ځي مخکې له دې چې د غنمو کروندې ته راشي.
بله صاحب.
او بله موضوع یاده کړه چې د غنمو په ریښو کې یا نور نباتات په ریښو کې غنم وچیږي یا نبات وچیږي او ریښو کې یو څه بدبویي هم وي، ده هغه دی هغه نیماتودونه دي.
بله.
مګر هغه عام نه دي، یو یو ځای یو یو بوټي وچیږي.
ډېره زیاته مننه استاد. اوریدونکو مو نور هم زیات دي، شاید ډېرو ته نوبت ونه رسیږي، نو کلن ځواب ورکړي خوشاله بسو. ور به شو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې ازادي رادیو
پلان د زابل راځه.
مهرباني کوسب.
bale
bale ژغ دی اورو خبري وکي. تاسو خبري وکي صاحب.
رحمت الله د زابل راځه.
شر رحمت الله صاحب مهرباني. د رحمت الله صاحب ټلیفون قطع شو. دوه موریدون کتاب ور شو. تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو. زابل صاحب مهرباني.
یا زما خبر ول نه
اوري. مهرباني تاسو خبري اورو.
مهرباني.
او bale صاحب. سلامتی است، مهربانی کوی.
دغه ما ویل ما دا ما څه څه ما یو څه سره تاسو زراعت یو کتاب د پلان کې ما ولیدل چې دا غنار د لښتې څه څه په موخه د دغه ولګې بیا د دغه نار څه وکړي په نار کې به دا دانی نه یو څه مو وي په دا خبره بل ول دا د خټکی زوی چې دغه کې په شادو کې خسته کې بیا د خټکی د لکبره دا خبره چې په تجربه سوال دی یو چا تجربه وکړي کوي په کله
بل دا تاسو چیرته کتلی دي دا خبره
سراج الطبابات والزراعات دغه د عزمي صاحب یو کتاب ده دا کې دي چې یان لیکلي دي خو
مننه سید بل اوریدون کایلرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو مهرباني کوي
مون احترامات مې ومنه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو د خالد تل خبرې کوم د لغمان نه سکل په لغمان کې د پسلونو ته یا هم نباتاتو ته کوم خاص ناروغي نه متوجي او پسلونه چې دی دلته خ وعده کړی دا نظر د پخوا په پارتاله باندې ډیر مننه
bale د دوی پیغام هم دبرو وس په بیرته ورشو ملمنو ته خو مخکې تر دې چې استاد رحیمی بیا هم ورڅخه پښتني وک ل شاغل منګل څخه چې ډیر منتظر پاته شوی دی ل د څخه ز پښتنه لرم منګل صاحب تاسو مخکې دی سرو بانجنو بادرنګ او جنورو د ناروغي او آفتونو یادونه وکړه بیا تاسو څور سره کوي تاسو کیمیاوي درمل استعمالوي او کنه خاوره مقاومه وی لکه څنګه چې استاد وویل
ا مانا نور رامو خو دلته په خوښ کې د پاملرن په نوم یو مؤسسه ده د موږ سره همکاري کوي خو دا تقریبا یو دوا کال کېږي چې دوی خدمات صفر دي او موږ د شانو لپاره اول کوشش کوو لکه ډاکټر صاحب انجینر صاحب سوال او خپل یو ترتیب ته جوړو لکه ګوډه شو سوډا شو او شنه تمباکو شو دا بیا تاسو بیا کو دا پانو ته ورکو او خانه ته یاتر لا شکو کا او سره کارونه شو بیا مجبور یو چې کیمیاوی دواګان وته استعمال کو مننه
سلامات اوسه مننه استاد رحیمی تاسو په خپل ویل چې تر کیمیاوی درملو دا مهمه ده چې خاوره تقویه شي د بوټو د ناروغي او د مخنیوي لپاره دا بهتره لار ده نو څه باید وشي چې څه کار لازم ده چې خاوره تقویه شي د خاوره د تقویه کولو لپاره څه پکار دي او زمنن دا مې هم اوریدل دي چې د تخم انتخاب ډیر زیات مهم دی که شته تخم انتخاب شي آفات او مرز زرنه وهي مهرباني
bale ډیر مننه د اجي صاحب منګلخه دلته اصلا د غټولو بدګرانو ته دا کسانو چې تماس ولید او نور خپل به وادوالو ته د پیغام لرم چې چیرې موږ وغواړو چې روغ نباتات او سالم نباتات ولرو په اول قدم کې دا خبره بیا ته تکراروم چې په مناسب کلین کې او مناسب خاوره کې هغه نبات باید وکړل شي د نبات هغه خصوصیات په کتو سره چې غواړو چې روغ او سالم او یعنی نبات کچیر موږ نبات که دی ورایتی له لحاظه اول چې انتخابو باید یو سرټیفیکټ ولري تایید شوی دی چې دا د امراض آفات څخه پاک دی که تخم کرو که نحال کرو او هغه بل نو دغه خصوصیات باید معلومه دي مسلکی خلکو څخه باید پوښتنه وکړو چې دغه کوم خصوصیات دي کومه تودوخه کومه اندازه رطوبت او څه ډول خاوره غواړي یعنی یو نبات په غلط ځای کې ونه کرو په مناسب ځای کې وکړو دوه هم قدم چې دی یعنی زه ډیر تاکید کوم چې مناسب کرنی زمانیات په خپل وخت او مناسب وخت کې تر سره شي او یا چې سره د پټسمین سره وم او یا چې سره چې د امراض آفات کنټرول دی یعنی کچيري موږ د بازګر او د چشتي تخم انتخاب کړي او په مناسب ځای کې وکړي او د کښت طریقه مراد کړي په شوه وخت وګور کړي په مناسب ډول سره هغه د ضرورت وړ هغه ناصر او غذایی مواد ورورسي او نبات د نباتاتو د هر ژوندې موجود دا خاصیت ده چې دوی خپل یو دفاعي سیستم لري دا هغه کلینیک چې د دفاعي سیستم تقویه کوي نو په طبي شکل سره د آفات او امراض په مقابل کې مقاوم دي او خپل اصل رسولای شي یعنی هغه اصل غذیان چې دی د دې چې مشکل یا کیمیاوي مواد استعمال کوي دا کلینیک تر سره کوي چې نبات تقویه شي نو د امراض آفات څخه وژغورل شي چې موږ یو اصطلاح هم په ذرات کې لرو چې فرار له ناروغي څخه یو نبات هغه دفاعي سیستم مشکو کوي نو زه اجازه منګل ته هم دا چې شمیر مولور یو مشوره لرم چې دې کوشش وکړي چې هغه مهدی تایب زهوی چارې شته په نظر کې ونیسي. په اول سر کې شته تخمونه شته نیالګي چې پاک وي روغ وي هغه دې انتخاب کړي او قوي، او دوهم قدم کې هغه محیط ورته مهیا کړي، یعنې د انداز افات مخکني بقایا د افات او امراض چې هغه ساحه پاک کړي، حفظ الصحي مقررات مراعات کړي، او د اوبو تنظیم مراعات کړي. انشاءالله نو بیا په دریم قدم کې په هغه صورت کې چې آفات یا د مرض خطر لیدل کېږي په شیو کې، یعنی نه ابتدایي مرحله کې، داسې نه چې ځینې 50% څخه اوښتي موږ به د خودمو هدف لرو چې موږ حاصل جواب وګورو. هدف مو دا دی نه دی چې نبات را وګورو، هدف مو دا دی چې حاصل نو په ابتدایي مرحله کې په محصیدوي شکل سره موږ محصیدوي یعنی کیمیاوي درمل هم استعمالولی شو.
درست، ډیره مننه. بیا هم اوریدون خیل رو ځان راو پیشنه آزادی رادیو مهربانی کوي صاحب.
مننه محمد الله حکیر ده هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سه ما ول په دغه ناروغي خبره کی خبري کیږي دغه یعنی دغه ونو بوټو دغه شان سه د ناروغي پیشیږي د ډاکټر صاحب سیم ده پښتنه د په څه وخت پیش
کته سي پخپل ووای چې تاسو کومه کاروانده ده، چی شي کوي، څه ډول آفت یا ناروغي لري چې دا زموږ مېلمه استاد رحیمی جواب درکې.
موږ کاروندې خو اوس چې موږ پسونه کړلې دي هغه غنم دي، غنم اوس پر تولیدو دي، نو اوس بیا چې کړو هغه کالو کټخمنه اوس موږ دې بیا پندانا کوڅیر دا پومبیا کاروندې اوس موږ کړو.
شه نو استاد دې پومبې مشکل سره مخامخ کیږي کوم آفت یا ناروغي لري او کنه؟
موږ د پومبې مشکل یاد موږ د کال کې موږ کړو هغه دغه مشکل سره مخامخ کیږي کچیر دته خو موږ دا وبو کمې موږ لرو وبو مکمې انو بیا حالت شراکې نو شراي وکړل بیا د ژوندې ایوانان و د غالبو زی دي کو غماش دي بیا د خېخنو و د سې دوا موږ نه لرو د سې دوا چې بیا موږ هغه پرو پاشو او هغه شرا د بینويس کچیر و پلا شراب کړه شراي بیا نور کیش.
ښه ډیر مننه. سلامت اوسه رادیو اوري استاد رحیمی به تاسو ته جواب وای. استاد دوی ته څه وایست؟
بس مننه دا ورور څخه چې دلمن څخه تماس نیولې وو. رښتیا هم دا ستوند په کومه کې د پومبې کرل په وخت کې ستوند ښکاره چې هغه د خاورې په توګه نه دی، یعنی مرض دی، دلته بیا دا آفت نه دی، مرض دی چې فیبرینی ناروغي دي چې عموما د ریښې څخه یو ورتسیلیم دی، هغه علمي نمونه دی چې دوی نه پوهیږي خو یعنی فنګسي ناروغي دي چې دوی د خپل د دغه بوټي په ساقه کې د انتقالیږي تر لوړ خوا او تر مثلا د دې پاره ته پانه به جریږي لکه داسې چې وڅېږي جنسي او بلې رسیدلې او کله پرېدو کېږي او بل اخر ورېږي او وڅېږي او خپل کلاله هم قرانه سنو ځکه چې پانه نه هغه د مواد پر نه رسیږي هغه خپل میوه هم سرته نه رسېږي رسوالې نه کلاله هم کمزوري پاتېږي او یو ځینې آفات دي چاغه خپل کلاله تر بریټ لاندې نسی تر کوي او مغز خوري نو دا غوړ د دې چې دا مشکل چي دي. البته یو څه ده چې هغه کیمیاوي درملونه چې باید استعمال شي هغه د فایل پتوجنونه یعنی مخکې د بمبې د تش په وخت کې چې بمبه شینځي دي هغه نه لري، مخکې د بمبې د کښت څخه په خاوره باید مخکې لري چې بمبه کرل کیږي باید استعمال شي. همدارنګه د پومبې کوم مختلف کارول څه دغه کیمیاوي درمل سره باید معامله سي په مافي دني فجسدون سره خاوره به یعنی اول تعقیب اول باید خاوره لابراتوار کې چې اې رشته د پتوجنونو په دې کې څه کنسته هغه نباتات چې پخته دي دغه سمبلونه باید لابراتوار کې وکتل شي ځکه دغه مطابق باید هغه کیمیکل چې ضرورت دی هغه استعمال شي. کچیر موږ هر کیمیکل استعمالو نو محیط له دې کې د نورو لپاره نباتات لپاره د کښت لپاره هم د نخواله جوړوي او خاوره بیا ککړکیږي. په دې له حسره دی وروسته ما مشوره داره چې د مفتکی خلکو سره تماس ونیسي هغه تخمونه چې کری هغه باید پاک وي د دغه ناروغي څخه او همدارنګه خاوره باید ورته مخکې له مخکې هغه معاینه شي چې باید پاک وي که جنونې نه وي که پچیرې وي بیا نو باید د کیمیکل په واسطه د دوا د استعمال په واسطه مخکې د کښت څخه باید تعقیم
بله صاحب. استاد یو بل پښتنه ده چې د وای چې د بوټو ترمنس فاصله هم ډیره زیاته لازمی ده چې بوټو ته هم دل مرورانګي ورسی شي او هم تازه هوا په ولګی شي، نو بیا به بوټي نه کمزوري کیږي. دا خبره څومره دقیقه ده؟
دا خو ما ولا هغه مزه يردب مخکي لکه خدای وکړي چې وخت را فریالي وکړي.
ډیر کم وخت لرو. بله
خیر، نو افراس موضوع رښتیا هم د هوا جریان المر نه یوازې نه چې نباتات ته، حیوانات ته، نور ژوندۍ موجودات ته هم اړین دي، ضروري دي. کچېرې د انسانانو د نفوس هم ډېرې تکاثف ډېرې خامخا په تکلیفېږي، نو دغه رقم نباتات چې ګڼ وکرل شي د غذایي موادو او د اوبو د رسېدو له کبله، د هوا د جریان له کبله، د المر چې ضرورت ورته لري د هغه د نه رسېدو له کبله زیانمن کېږي. نو دا ډیره مناسبه ده چې د هر نبات خصوصیات، مثلا د درخت چوکلن نباتات لپاره مثلا د 2 متر فاصله، 4 متر فاصله مراتیږي، مثلا د سبزیجاتو لپاره په قطاري سیستم کې وکړل شي د 15 سانتي متر فاصله مراتیږي، یعنی دا فاصله مراتول او څنګه کول او شاخچګوري کول او د هوا جریان له کول او د لمر درونه، دا یو ډیر ضروري امر دی. بکم هغه شرایط که هر صنعت ګاندي او غونه هغه شرایط هم د افات لپاره برابر دي. نو دا خبره بالکل سمه ده چې
ډیر زیاته مننه. کور ودان پهنمال محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات شخورنې څنګ عامره استاد همدارس له حاجی شاه محمود منګل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا وې دی دنا ور نظم، سبې دی دنا وې دی دنا ور نظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمل ار دې را واستما، واستما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمل ار دې را واستما، بمرم وطن پخدس پارما، پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خالی کوڅو کې څوک زما شپې سخت شوې مجبور ند پریدم وطن پخت سپارم ل مجبور ند پریدم وطن پخت سپارم وطن پخت سپارم وطن پخت سپارم وطن پخت سپارم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پختس پرما
facebook.com/azadiradio
چرات اوه چزا کنا تیر پزړګي می شلم با کنا تیر پزړګي می شلم با کنا چرات اوه چزا کنا چرات اوه چزا کنا
یو میک دانا سے ہا زخپل کار کوا پری میک دانا سے ہا زخپل کار کوا ستاد نصیحت نہ میں توبہ کنا ستاد نصیحت نہ میں توبہ کنا تجھ رات وائے چزا کنا تجھ رات وائے چزا کنا